4 meter.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیازلي کاندیداتوري تیر شو. هغه د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر یې خپور کړی لیکلي، په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلوده، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و، چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې د کمزوري عمل په خاطر استعفا وکړي. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز لپاره د ټاکنو څخه ووځي. په دې اړه وړاندې درته تفصیلي معلومات درکوو. ایرانی چارواکو پرون یو افغان او نور کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د څارې او سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په تور په قزلحصار زندان کې اعدام شوي. د اعدام شوی بندي افغان د نور هویت جزئیات نه دی پټاګه شوی. د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یو خزه هم پکې شامل ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوی. ایران کې شاوخوا وزره افغانان په بیلابیلو جرمونو په بند محکوم دي، خو معلومه نه ده چې په دې ډله کې څومره په اعدام محکوم شوی دي. د راپورونو له مخې ایران کې سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې اکثره یې د مخدره موادو اړوند جرمونو باندې محکوم دي. ایران باندې تل د بشري حقونو د سازمانونو نیوکې دي چې محکومین مدافع وکیل ته له اړین لاسرسي پرته اعداموي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوې. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو رئیس خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل چې افغان بسیم شبکې په منډول کې د ټلیفوني خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو انتن ولګوه چې ورسره د منډول شاوخوا 80% خلک د ټلیفوني اړیکو له اسانتیاوو برخمن شول. د منډول اوسیدونکي وایي پخوا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو سره د اړیکو لپاره په ساعتونو مزل کاوه، څو داسې ځای ته ورسېږي چې هلته ټلیفون کار وکړي. منډول د نورستان لویدیځه برخه کې پرته ولسوالۍ ده چې شاوخوا 1,15,000 نفوس لري. او د لبنان حزب الله ډله وایي د یکشنبې په ورځ د اسرایلو په لور بې پیلوټه الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولي دي. د ډلې ویلي دا کار د اسرایلو تر بریدونو وروسته کړی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل پوځ ویلي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو د یکشنبې په سهار د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو دوه زیرمې تر برید لاندې ونیولې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د امریکا ولسمشر جو بایدن راتلونکو ټاکنو کې له کاندیداتورۍ لاس په سر شو. هغه خپل مرستیاله کمالا هاریس ټاکنو ته ودروله. تر شاوخوا لس میاشتو وروسته د چمن لار د خلکو پر مخ پرانستل شوه. پر لتوال وایي هغه غوښتنې منل شوې چې بې ویزې به پر دې لار تګ راتګ کوي.
دلته قربانۍ ورکړلې او دلته شهیدان اوسو، دلته زخمیان اوسو، د هغه د دې وینو رنګ راوي. لارې لسوله نو په شناختکار جوړ پر تذکیره به تګ راتګ.
استرالیایي چارواکي وایي هغو افغانانو ته په تاوان ورکولو غور کوي چې د دوی ځواکونه یې وژلي، دوی ځواکونه وژلي یا ځورولي.
دا مستحق اشخاص باید وپیژندل سي، څېړنه وسي. دغو کورنیو بازماندګانو یا د هغه شهیدانو بازماندګانو ته دغه پیسې ورسیږي.
میدان وردګو کې وروستیو سیلاونو خلک سخت زیانمن کړي.
ماشومان وګرځېږه د هیڅ چای نه لرو خوړلو ته. ستاسو نه غواړو چې موږ ته مرسته وکړي. ډېر په سختۍ ورځ تېرو.
نور راپورونه هم شته. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې خپرونه له یاده مه باسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لیش پاک بجه او څلور دقیقې دی. راځو د خبرونه د سر راپورته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د سږ کال ټاکنو ته له کاندیداتورۍ تیریږي او هغه خپل لومړی مرستیاله کمالا هاریس دغو ټاکنو ته وړاندیز کړه او ملاتړ یې ترې اعلان کړ. یو اتیا کلن بایدن د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي، په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلوده، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و، ځکه چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې کمزوری وبرېښېد. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووځي. نوموړی به د 2025 کال د جنورۍ تر شلمې یا د امریکا د نوي ولسمشر د کار تر پایله پورې د امریکا ولسمشر وي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 نیټه ترسره کیږي. بایدن د ډیموکرات ګوند غړو ته په خطاب کې لیکلي، د دې وخت دی چې سره راټول شو او ټرمپ ته ماته ورکړو. بایدن د ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو بل پوسټ کې له خپلې مرستیالې کمالا هاریس څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې هغه یې ځایناستې نومانده ده. بل ورته له دې اعلان وروسته کمالا هاریس پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د مالی مرستو د راټولولو غږ کړی دی. میرمن هاریس لیکلي، تر خپلې وسې پورې به د ډیموکرات ګوند او خپل ملت یووالي او د ډونالډ ټرمپ ناکامۍ ته هڅه کوي. که چیرته 59 کلن هاریس د ډیموکرات ګوند لخوا د سږ کال د نومبر میاشتې ټاکنو ته معرفي شي، د امریکا په تاریخ کې به لومړنۍ تورپوستې ښځه وي چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته درېږي. کمالا دیوی هاریس د 1946 کال د اکتوبر په 6 د امریکا د کالیفورنیا په اوکلاند کې زیږیدلې ده. د هغې مور چې د سینې د سرطان متخصصه وه، د هاریس له زیږون 2 کاله مخکې له هند امریکا ته کډواله شوې وه او پلار یې ډونالډ هاریس له جامیکا نه د تحصیل لپاره امریکا ته تللی و. کمالا هاریس له ښوونځي څخه تر فراغت وروسته په واشنگټن ډی سي کې هاوارد پوهنتون ته لار ومونده او په سیاسي علومو او اقتصاد کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د لیسانس دورې له بشپړېدو سره هغه کالیفورنیا ته وګرځېد او هلته یې په حقوقو پوهنځي کې زده کړې وکړې. هاریس وروسته د علامدا ښار د څارنوالۍ په دفتر کې کار پیل کړ او په 2003 کال کې د فرانسیسکو ښار د څارنوالۍ په توګه وټاکل شوه. هغه لومړنۍ تورپوستې آسیایي میرمن وه چې دې مقام ته ورسېده. نوموړی 2006 میلادي کال کې د امریکا د سنا جرګې غړی شوه او 2006 کال کې جو بایدن هغه د خپلې لومړۍ مرستیال په توګه وټاکله. ټاکل شوې چې د ډیموکرات ګوند کانګرا چترس کې به یې د دې ګوند لخوا ولسمشریزو ټاکنو ته یو نومان معرفي کیږي. د راتلونکي اګست میاشتې له 19 څخه تر 20 نیټې پورې د ایلینو ایالت په شیکاګو ښار کې ترسره شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پاکستان پرون یک شنبه د چمن لار تر شاوخوا لسو میاشتو وروسته د خلکو پر مخ پرانسته. د چمن پر لطوال چې په دې لارې په پاکستاني شناختی کارت او افغان تذکرو د خلکو د تګ راتګ غوښتنه کوله، وای چې اوس حکومت غوښتنه منلې. په تیرو څو میاشتو کې په پرلتوالو باندې څو وار بریدونه هم شوي چې پکې مرجوب له رامنځته شوي. د موضوع تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د یکشنبې په ورځ د چمن د پرلتوالو په وړاندې د بلوچستان د کورنۍ چارو پخواني وزیر ملک عنایت کاسی د چمن د بیا پرانیستل کېدو اعلان وکړ.
مطالبات
ملک عنایت کاسی د پاکستان د حکومتي پلاوی غړی و چې د چمن له پرلتوالو سره ورستی د ور مذاکرې د شنبې پورس په کوټه کې وکړي. هغه ونه ویل چې حکومت په کومو شرایطو د پرلتوالو اساسي غوښتنې منلي. د چمن د پرلت یو غړی ولسیار خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته منلي چې د پاکستان حکومتي پلاوی د دوی بندیان هم خوشي کړي. د پرلت اکثر غړي په چمن او سپین بولدک ځایي کارګر او پنډیانو چې په میاشتو میاشتې کارونه بند وو او سختې بېوزلۍ یې ګاللي. د چمن د پرلت مشر منډولي خان هم تایید کړه چې پر افغان تذکرو او پاکستاني شناختي کارتونو د خلکو تګ راتګ پیل شو.
تقریبا لس میاشتې برس ولې بیت زوری دلا بالا پر دې ځای باندې مشکې مې تبدیل سړې کټا کړې دي. یا د چمن ولس یقینا داسې لس ورځې پر پنجاب یا پر لاهور یا پر کراچي دغه حالات راغلی وای ټوله کراچي او پنجاب خالصه وای. خو د چمن ولس ډېر غیرتمند ولس دی. دلته قربانۍ یې ورکړلې او دلته شهیدان وسو دلته زخمیان وسو. د هغه په بدله کښې دا چې هغه د دې وینو رنګ راوی د هغه شهیدانو لارې لس وله نو په شناخته کارټو پر تذکره به تګ و راتګ یې.
لا د دغه راپور تر لیکلو د طالبانو حکومت یا سپین بولدک ځایي طالب چارواکو د چمن د بیا پرانیستل کېدو په تړاو څه تبصره نه وه کړې. د پرلت مشر منډولي خان بیا وویل دوی د افغانستان لخوا کومه اندېښنه نه لري ځکه لار د پاکستان حکومت ورتړلې وه. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت چې له دغه هېواد یې د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه هم پیل کړې وه ورسره هم مهاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي وو چې پر چمن به د تګ راتګ لپاره له نومبره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پرېکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونو کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړ. که څه هم پاکستاني چارواکو نه ده منلې خو د راپورونو له مخې او د پرلت د مشرانو په خبره چې دوی په کیمپ باندې د پاکستان سرحدي ځواکونو سږ کال د مې په څلورمه برید وکړ. په هغه برید کې دوه پرلتوال ووژل شول او تر لسو نور زیات کسان ژوبل شول.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اورېدلای شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د استرالیا حکومت هغو افغان کورنیو ته چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي او یا هم ځورول شوي دي د تاوان پر ورکړې غور کوي. استرالیا وایي چې د شنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې د دفاع وزارت کورنیو ته د تاوان د ورکړې پلان هم چمتو کړی. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان او هغه کسان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي له دې اقدامه هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا د دفاع وزارت په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا په غیر قانوني توګه د وژل شویو یا شکنجه شویو افغان کورنیو غړو ته د تاوان د ورکړې طرحه چمتو کړې ده. استرالیوي ای بی سی نیوز ورځپاڼې د شنبې په ورځ راپور ورکړی چې د استرالیا حکومت اوس پر دې غور کوي چې افغانانو ته څه ډول تاوان ورکړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې د تاوان ورکړه په 2020 میلادي کال کې د هغه راپور د یوې برخه کې وړاندیز شوی و چې پکې دا شوی وه چې استرالیوي پوځیانو د 2015 میلادي کال او 2016 میلادي کالونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکي افغانان وژلي دي. په دې اړه د استرالیا عدلي او قضایي څېړنې له هغې وروسته پیل شوې چې د ډیوډ مکبراید په نامه د استرالیایي ځواکونو یو مدافع وکیل په 2014 کال کې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بېګناه خلکو په وژنه او ځورونه کې د استرالیایي ځواکونو ښکېلتیا خبره وکړه. هڅه مو وکړه چې د هغو افغان کورنیو سره خبرې وکړو چې غړي د استرالیایي ځواکونو لخوا وژل شوي خو بریالي نه شوو. خو د بادغیس ولایت اوسیدونکې فاطمه بیا ادعا کوي چې د هغې 6 زوی شمس 15 کاله وړاندې د دې ولایت په بالامرغاب کې د بهرنیو ځواکونو امر ته د نه پاملرنې په تور وژل شوی دی. نوموړی که څه هم نه پوهیږي چې بهرني ځواکونه په ځانګړي توګه د کوم هیواد وو خو وایي زوی د همدغو ځواکونو د ډزو له کبله 24 وروسته سا ورکړه. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تاوان غوښتنه وکړه.
بهرني ځواکونه ویرېدلي وه چې ګواکې دوی طالبان وویل. کله چې یې پرې غږ وکړ دای نه و پوسوی. هغوی پرې ډزې وکړې. دوه مرمۍ یې پر اوږې او دوه هغه یې په خېټه لګېدلې وې. دلته په کور کې یې کورني ډاکټرې درملنه وکړه خو ګټه یې ونه کړه. شمس او د هغه یو بل ملګری مړه شول او دوه نور ملګري یې ژوندي پاتې شول. د هماغې راهیسې چا زموږ پوښتنه ونه کړه. خدای ته معلومه ده چې هغه بې ګناه او بې وزله و. اوس مو غوښتنه دا ده چې د شهیدانو کورنیو سره مرستې وسي.
د پوزي چارو کارپو محمد اختر راسخ وایي د بشري حقوقو د درناوي لپاره د بیګونا کورنۍ او ته د تاوان ورکول مهم دي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې د پیخي قربانیانو د پیژندلو لپاره باید یو کمیسون رامنځته شي.
دا مستحق اشخاص باید او پیژندل سي، سړنه وسی چې څنګه دا انسانان پیدا کو او دا کورنۍ پیدا کو او دغه کورنۍ او بازمندګانو یادیاغه شهیدانو بازمندګانو ته دغه پیسې ورسیږي، تر څو پورې هغوی د خپل د ژوندانه دپاره دغه پیسو نه کار واخلي او اقلن خپل ژوند مخته یوسي.
د راپورونو له مخې 9000 استرالیوي پوځیانو د ناټو د پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دندې ترسره کړې چې له ډلې 140 هغه په همدې موده کې وژل شوي دي. رویټرز خبري اژانس بیا تیر کال د مارچ په میاشت کې راپور ورکړ چې برېټانیا د هغو تورونو په اړه څېړنې پیل کړې چې د برېټانیې ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د شپې عملیاتو پر مهال لسکونه غیر قانوني وژنې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته راځو، خو اوس هم ورځو بنګلاديش ته. په دغه هیواد کې له تیرو څو ورځو راهیسې د کار د قانون په وړاندې مظاهرې روانې دي. په دغو مظاهرو کې تر اوسه لږ تر لږه 155 تنه وژل شوي. تفصیل له صفي الله سانګزي اورو.
که څه هم د بنګلاديش سترې محکمې د یکشنبې په ورځ د ملکي خدماتو د استخدام جنجالي سهمیه بندي لغوه کړه، خو د پوهنتون د پارېدلو محصلانو په آرامولو کې پاتې راغله چې د یاد لایحې پر ضد یې لاریونونه پیل کړي وو. د فرانس پریس د راپور له مخې په بنګلاديش کې د دولتي دندو د ونډې د سیاسي کېدو پر ضد مظاهرې چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل شوې، د شیخ حسینه د دورې تر ټولو بدې مظاهرې وې چې په پایله کې تر اوسه 155 کسان وژل شوي، سلګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا ناکرارۍ د دولتي دندو د کوټې یا سهمیې په وړاندې د سوانانو له غوسې وروسته پیل شوې. د مخکینۍ قانوني لایحې له مخې 30% دولتي دندې له آزاد رقابت پرته د هغو کسانو کورنۍ ته ځانګړې شوې وې چې له پاکستانه د بنګلاديش د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې وه. که څه هم د بنګلاديش د صدر اعظم شیخ حسینه حکومت دغه قانون په 2013 کال کې لغوه کړی و، خو سترې محکمې تېره میاشت بېرته نافذ کړ. تر هغې پرېکړې وروسته د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا او ګڼو نورو ښارونو کې ځوانانو، اکثر محصلانو، پراخې مظاهرې پیل کړې چې په تاوتریخوالي واوښتې. د سلګونو کسانو تر مرګ ژوبلې وروسته بالاخره سترې محکمې د ملکي ماتو د سهم بندې لانجمنه لایحه لغوه او د پاکستان په وړاندې د بنګلاديش د ازادۍ ګټونکو کورنیو ونډه په دولتي دندو کې له 30% 15% ته راوسته. د دې حکم جزئیات په اشاره د محصلینو وکیل شاه منظور الحق د یکشنبه پر ورځ ویل، د سترې محکمې د استیناف د اساسي قانون د 143 ماده له مخې د ونډو د سیستم حل لار وړاندې کړه. دا حل لار دا چې د اوسنۍ نظر په پام کې نیولو سره د ټولو دندو 93% به عام خلکو ته ورکړل شي، 5% به تخصیص شوو کوټو لپاره وي چې 15 به د آزادۍ جنګیالیو د ماشومانو او لمسیانو لپاره وي، 1% د توکمیزو لګکیو او 1% د معلولینو او د دریم جنس د غړو لپاره وي. منظور الحق دا هم وویل چې د پریکړې له صادرولو وروسته محکمې له مظاهره کوونکو محصلانو وغوښتل چې خپلو ټولګیو ته بېرته ستانه شي، خو دې پریکړې د مظاهره چانو پوره رضایت نه دی ترلاسه کړی. د تبعیض په وړاندې د زده کوونکو ډلې یو ویان چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله، ولا فرانسوي خبري اژانس ته ویلي د سترې محکمې د پریکړې هرکلی کوي، خو تر هغه بلاریونه لغوه نه کړي چې د دوی ټولې غوښتنې نوي منل شوي. ورسته لاغه چې د بنګلاديش بلوازت پولیس د نظم او امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل، د دغه هیواد د اردو سرتیري اوس د بنګلاديش په ډیری ښارونو کې ګزمې کوي. د پنځمې ورځې راهیسې په ټول بنګلاديش کې انټرنیټي خدمات بند شوي او په دې سره بهر نړۍ ته له دې هیواده د معلوماتو او مخابراتو جریان خورا محدود شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د میدان وردګو یو شمیر سیلاب ځپلي وای چې سیلابونو ورته درانه مالی زیانونه اړولي او مرستو ته جدي اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د مرکز او جلریز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سیلابونو او بارانونو د شنبې په ماښام یو ځل بیا دوی زیانمن کړل. دوی وایي مرستې ورسره نه دي شوي او باید لاسنیوی وشي. د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې یو سیلاب ځپلې شفیقي ازادي راډیو ته وویل،
سیلابونه کې منګه ډیر تاوانونه تاوان ورکړي او چې ماشومان وګرځي د هیڅ ځای نه لرو خوړلو ته، ستاسو نه غواړو چې منته مرسته وکړي. کوم ماشومانو وګرځي پاتې ده، ډیر په سختۍ ورځ تیره. اوس
د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ یو کروندګر محمد رفی وایي چې د سیلابونو له امله ټوله کرونده له منځه تللې او هیڅ ورته نه دی پاتې. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه کې موږ د کورو خالص دیوالونه غورځېدلي دي او کورم سره لږ ویجاړ شوی دی، خو مالی زیانونه رسېدلي دي او نور خلکو ته چې دی هم مالی زیانونه ډېر رسېدلي دي او هم خلک پکې ډېر دغه شوي دي، وفات شوي دي او زخمیان شوي دي.
د میدان وردګ لپاره د طالبانو د والی دفتر د رواني جولای میاشتې په 28مه نیټه د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د چارواکو په حواله ویلي چې د میدان خار اړوند او جلدیز ولسوالۍ په کونه خمار سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله کرنیزې ځمکې، سړکونه، استنادي دیوالونه او پلونه ویجاړ شوي دي، خو دغې ادارې په دې اړه کره شمېرې نه دي وړاندې کړي. تېره اونۍ ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم سختو سیلابونو او توپانونو خلکو ته زیانونه اړولي وو. د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ اوسیدونکي پرویز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ ټول ځمکې سیلاب خراب شوې دي، مونږ هیڅ کله کومک نه ورکوي، مونږ ډېر ضرورت لرو په کومک کې، تر اوس مهاله هیڅ کومک نه دی شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان په شمال ختیځ کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره سره ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون د څپو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو ادارې زیاته کړې چې د نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره له افغانانو سره لا زیاتو مرستو ته اړتیا ده. د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او مالي زیانونو او د مرستو د بهیر په اړه مو د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت له ویان ملاجان صادق نظر وپوښت، خو هغه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د اونۍ په پای کې په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه سازمان غواړي افغانستان په شمال ختیځ کې د وروستیو طبي پیښو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره همغږي وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یکشنبې په ورځ په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، بدخشان، پکتیا، لوګر او خوست ولایتونو کې د سختو سیلابونو او بارانونو د پیښېدو وړاندوینه کړې وه.
facebook.com/azadiradio
د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې خوندې نه لري او دوی وایي له همدې امله زرګونه ماشومان د محل لزده کړو به برخې دي. تفصیل شریف الله شرافت اور.
د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي ماشومان خوندې ته لاسرسي نه لري او له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمينه برابره کړي. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د بنیادر سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د ګرمسیر ولسوالۍ د سیپولا سیمې اوسیدونکو عبدالواسی چې په شخصي ټولګي کې ښوونکی دی وایي په دغه سیمه کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
دلته تقریبا دوه مکتبه دی چې هغه یو مکتب متوسطه ده، تقریبا په 13-14 کیلومتر کې مسته پرته ده. دلته تقریبا 15,000-14,000 کورنۍ اوسیدونکي دي، نو دا یو مکتب مشته بسنه نه کوي په دې خاطر چې هغه ابتدایه ده، تر شپږمه پورې ده. نو موږ بار بار دا ریاست دا ویلی دي چې موږ مکتب باید متوسطه سي، په دې خاطر چې دلته موږ داسې شاګردان لرو چې تر شپږمه پورې درس ویلي، نور دغسې پر کور ناستي.
د بنیادر سیمې یو بل اوسیدونکي شاولي وویل چې د تیر نظام پر مهال د بنیادر په بازار سیمه کې د دې د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړولو کارونه پیل سوي وو او په وینا چې 40% بشپړ سوي، خو وایي لا یې هم چاري ولاړې دي. دی هم زیاتوي چې په سیمه کې د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه ورته برابره سي او په وینا یې حکومت یې باید په دغه برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دغه لاسرسی چې ورته لري دغه دوه مکتبو ته دا نسي کولی چې دغه دوه مکتبو ته دوی مقصد سره راشي. مګر تقریبا ویمه نه ده، خو ما دا اټکل درته وویل چې شپږ وزره که 10,000 یې مودي سي دې ته داسې دی چې دا جوړې نه دي تر اوسه پورې. دا هغه پخوانۍ باندې نقشې لیدلې دي.
نوموړي له حکومت غواړي چې د بنیادر سیمو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد یواز انصاری د خلکو شکایتونو پر ځای غنی خوای چې یاد ستونزو ته د رسیدو په مخه د ګرمسیر ترڅنګ د هلمند په یو شمیر نور ولسوالیو کې هم هڅې پیل کړې دي.
هلمند ولایت تر څلور ولسوالۍ اړوند بدوي چې
رشته دا ستونزه خو من ټول هلمند کې موجود ده او کومې ودانۍ چې نیمه کاره پاتې دي هغه هلمند کې 50-40 باب مکاتب چې هغه د اقرا برنامه مربوط وه د هغو کارونه بالحاله تعطیل دي ځکه د هغو بودیجه جهاني بانک سره کنګل شوي او هغه کارونه ځکه معطل پاتې دي او بشپړه شوي نه دي تر اوسه 40 معلوم نه دي او کوم چې د مکاتب ارتقا ده چې هلته دوی رشته دوران لري
د پوهنې رئیس زیاتوي چې یادې ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او یو شمېر لومړني او منځني ښوونځي به لیسو ته لوړې سي او ځینې نورې ښوونځي به هم جوړې سي. دا شکایتونه پر داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت له زورو زیاتې ورځې کېږي چې له شپږم ټولګۍ څخه پورته ښوونځي یې د نجونو پر مخ تړلي دي.
له ګرمسیر نه ورځو د نورستان منډول ولسوالۍ ته هلته بیا د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوي چې خلک ورته خوشحاله دي.
په نورستان کې د سرپرس حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوی خالد فاتح په منډول کې د تلیفوني خدماتونو د پیل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په لومړي ځل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډول په ولسوالۍ کې د مخابراتو وزارت لخوا د فامبسیم TDF انټن نصب شو چې دغه انټن به تقریبا د منډول ولسوالۍ 90% ولس ته خدمات پیش کړي.
ځای اوسیدونکي وایي پخوا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو سره په تلیفون خبرو کولو یا د غم خادۍ څخه د هغوی خبرولو لپاره په ساعتونو په پخو مزل کولو او لوړو ځایونو ته به ختل څو تلیفون کار وکړي او دوی خپله ستونزه حل کړي، خو اوس له هغو مزلونو او کړاوونو خلاص شول. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی سیف الله وایي
د منډول ولسوالۍ خلک له کلونو راهیسې او له پخوانه د مخابراتي شبکو له نعمت څخه محروم وو چې کله ستونزه او مشکل پیښېدو د تماس نیولو لپاره ساعتونه او اوږد مزل کول او ځان دواب ته رسول، بیا له دواب ولسوالۍ څخه خپلو عزیزانو او ملګرو سره تماس نیول او د خپل وطن حال احوال شریکول. اوس چې الحمدلله منډول ولسوالۍ کې افغان بیسیم شبکه په فعالیت پیل کړل، دې سره د خلکو لومړنۍ مشکلات رفع شوي دي.
هغه وایي منډول لوی ولسوالۍ ده، ډېر خلک پکې ژوند کوي او د تلیفون په یوه ستنه یې ستونزې نه حل کېږي، نو اړوندې حکومتي ادارې باید پاتې کلیو او درو ته هم اسانته ویچم ټکړي.
خو بیا هم د منډول ولسوالۍ زیات سیمه زیات ساحه د شبکو له نعمت څخه محروم دي، نو مونږه د نورستان ولایت د مخابراتو ریاست نه او دغه رنګه د مخابراتي شبکو نه خواهش او غوښتنه کوو چې منډول ولسوالۍ کې نورې شبکې هم نصب کړي او ولګوي تر څو د خلکو مشکلات په کامله توګه باندې رفع شي، ځکه منډول ولسوالۍ د نورستان په سطح هغه ولسوالۍ ده چې هم جغرافیایي غټ دي او هم زیات نفوس لري.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې کوم ځایونه د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو بې برخې پاتې دي هلته به هم ځانونه ورسوي او سهولتونه به خلکو ته برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت مرجان اړیکه نیولې در سره ازادي رادیو ته ما دا پیغام چې موږ مهاجر د پاکستان راغلي نن مې سکیږې موږ سره د دولت په خوا هېڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مال دي، هېڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی، زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسي. مرجې ولسوالۍ سما اړیکه نیولې ده.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټول اورېدونکو او کتونکو او همکارانو ته په دې هیله چې جوړه روغ وایست. زما دا د نجونو د مکتب یا پوهنځیو په برابر باندې د نظر او خبر په خپرونې کې دا پیغام دی، که چیرې دوی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه ایلاسي او دوی پوهنتونونه د پرېښودل سي، دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړې کړي، لکه څنګه چې د امارت واکمن سو طالبان واکمن سو په اول کال باندې ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل ته ولاړل چې شورا جوړه کړه. نو چې که داسې شورا جوړه سي زه هم ډېره فایده منه به تر نورو خبرو. داسې شورا جوړ کړی وای او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې مشتدي د شنجو یا د نجونو مکتب ایلاسی او دوی د پوهنتونونو ته پروښول سي.
السلام علیکم استی خان خلواکی ما د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه ورور مر د دې واشیر ولسوالۍ کې دغه بیسنګ شبکې سره ډیر نه پستنګ یو کله یار نه کله چا یار چې کار نه کوي کله خبرې بندې بندې کوي تازمر غوښتنې مسلمانو پورې ورسېږي ورور.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د اومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.